محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلې نامه د تهران راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او وخت مو په خیر. نن د جمعې ورځ د 1443 لمریز کال د مرغومي د میاشتې 23مه د 1446 هجري قمري کال د رجب د میاشتې 14مه او د 2015 زیږدیز کال د جنوري د میاشتې 10مه نیټه ده. زه امان الله زماني د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درنو حضور ته حاضر شوی یم. څو درن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به له 1500 میاشتو بمباریو وروسته د غزې زیانونه څومره دي تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د قران پلوشي پروګرام واوري، ورپسې به هم د کال د شعار یا د رهبری لیدلوري په تړاو پروګرام ته غوږ شي، او په پای کې به هم تلپاتې وګمې پروګرام تاسو ته خبر شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ او زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ. اوس په تهران کې د مازدیګر څلور بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران او تاجکستان ترمنځ د کلتوري او اقتصادي اړیکو پر پراختیا ټینګار. د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو له حقونو د سرغړاوي ډېرېدل. له پاکستان څخه د اسناد لرونکو افغان کډوالو ایستلو په تړاو اندېښنه. او پر غزې د ساینسټي رژیم په حملو کې د شپږ اتیا فلسطینیانو په شهادت رسیدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران ولسمشر ویلي چې باید د ایران او تاجکستان د دواړو هیوادونو ترمنځ د کلتوري، اقتصادي او علمي اړیکو د پراختیا لپاره زمینه آسانه او برابره کړو، څو د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري د دواړو هیوادونو د ګټو لپاره پراخه شي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان پرون پنجشنبه د تاجکستان د ملي شورا له مشر رستم امامعلی سره په کتنه کې وویل د دواړو هیوادونو قوانین او مقررات باید د سوداګرۍ او پانګونې د اسانتیا او ودې په برخه کې نوي شي. پزشکیان وویل ډیر کلتوري او تاریخي مشترکات د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ د نږدېوالي او همکارۍ لپاره ډیر مناسب بنسټ دی، او موږ دلته راغلي یو چې د دواړو خواوو ترمنځ د دوستۍ او تعامل د پیاوړتیا په لاره کې هر ډول خندونه او ستونزې لرې کړو. د تاجکستان د ملي شورا مشر هم وویل تاجکستان تل د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په هدف له ایراني چارواکو سره هدفي خبرو ته لیواله دی. رستم امام علی وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه په خپله صورت سره د پراختیا په حال کې ده، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ویزو د لغوه کولو په اړه د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو پریکړه کولی شي د همکاریو د پراختیا سرعت دوه برابره کړي. تاجکستان همدارنګه له ایران سره د ډیپلوماتیکو همکاریو د پراختیا او پیاوړتیا لپاره هم لیواله دی. د ایران اسلامي شورا مشر په غزه کې د حماس غورزنګ او سینستر رژیم ترمنځ اوربند له موافقې څخه په ارکلی سره ټینګار کړی چې نړۍ باید سینستر رژیم ته د سزا ورکولو او د فلسطین د ملت پر زخمونو د مرهم ایښودلو لپاره اقدام وکړي. د ایران اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف پرون د ایکس ټولنیزې شبکې په خپل شخصي پاڼه کې ولیکل په غزه کې د اوربند له موافقې هرکلی کوو او د شهیدانو روح ته درود وایو. قالی باف ټینګار وکړ دا د فلسطین 15 میاشتنی زړور مقاومت و چې صهیونیستي رژیم خپلو ستراتیژیکو هدفونو ته په رسیدو کې ناکام شو. د بشري حقونو څار بنسټ په خپل کلنی راپور کې ویلي چې طالبانو د خپلو نوي قوانینو له مخې د میرمنو او نجونو له حقونو سرغړونې ډېرې کړې دي. نوموړي بنسټ پرون ټینګار کړی چې طالبانو پر ښځو، نجونو، رسنیو او قومي او مذهبي ډلو کلک محدودیتونه لګولي دي. د یاد سازمان په خبره طالبانو تیر کال داسې فرمانونه صدر کړي چې په وینا یې د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه لکه د زده کړو، کار او آزاد تګ راتګ حقونه محدودوي. نوموړي بنسټ چاته کړی چې د نجونو او میرمنو پر زده کړو لګیدلی بندیز د ښځینه روغتیایي کارکوونکو کمښت ډېر کړی دی. په راپور کې راغلی چې طالبانو د وینا ازادي محدوده کړې او لسکون خبرې لا نه نیولې دي. د راپور په حواله طالب چارواکو د نیول شویو کسانو د کورنۍ غړو ته اجازه ورکړې نه ده چې له هغوی سره اړیکې ونیسي یا له خپلو قانوني حقونو برخمن شي. د بشری حقوقو سر بنسټ په کلنی راپور کې د ځینو شننونکو او خبرلنو نیولو ته هم اشاره شوې ده. نړیوال بانک ویلي چې په افغانستان کې لوږه او د خوړو ناامني د تیر لسیزې په پرتله ډیره ناوړې شوې ده. نوموړی بانک نن جمعه د نړۍ اقتصاد په تړاو په خپل یوه راپور کې ویلي چې د کافي معلوماتو د نشتوالي له امله د افغانستان لپاره د اقتصادي ودې وړاندوینې نه وړاندې کیږي. د دغه بانک په وینا د بیکاري کچه به لا هم لوړه پاتې وي. نړیوال بانک ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له امله رامنځته شوي اقتصادي زیانونه خورا زیات دي. د یادونې ده چې له دې مخکې د امریکا لارنس پوهنتون ویلي و چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته شاوخوا 90% افغانان له لوږې سره مخ شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ویلي چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې له پلازمینې اسلام آباد څخه د هغو افغانانو په ګډون چې د یو این ایچ سی آر اسناد یې لرل ګڼ شمېر افغانان ایستلي دي. د کډوالو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې د جنوري له لومړۍ تر 15 نیټې پورې د اسلام آباد چارواکو 215 افغان کډوال له پاکستانه ایستلي دي. د دې ادارې د پاکستان استازی فیلیپا کندلر پرون ویل چې په ایستل شوي کسانو کې 80 داسې اسناد هم لرل چې دوی ورکړي وو. که څه هم د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ لخوا ورکړل شوي لومړني اسناد افغانانو ته قانوني خوندیتوب نه ورکوي، خو داسې ښیي چې اداره د دوی د کډوالۍ د وضعیت د ټاکلو په حال کې ده، یا دا چې یو څوک د بیا میشتېدو د بهیر په لومړیو پړاوونو کې دی. کندلر ویلي چې په تیرو وختونو کې پاکستاني چارواکو معمولا د هغو کسانو له ایستلو ډډه کوله چې د دوی د ادارې یا یو این ایچ سی آر لخوا ورکړل شوي اسناد لرل. کندلر زیاته کړې، موږ په عمومي ډول کولای شو چې هغه افغانان خوشي کړو چې زموږ اسناد ورسره وي. پاکستان د 2023 کال له اکتوبر څخه د افغانانو د ایستلو او زورولو بهیر پیل کړی دی. د سپین ماڼۍ د مالی د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار جان کربی ویلي چې پاکستان هیڅکله د امریکا متحد نه دی پاتې شوی، او د په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اتحاد تړون هم نشته. کربی د جنوري په 15 په یوه خبری کنفرانس کې ویلي، پاکستان لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په اصل کې هیڅکله د امریکا متحد نه دی پاتې شوی. سمه مطلب دا دی چې امریکا له پاکستان سره د اتحاد هیڅ تړون نه لري، خو په تیرو 3 کې د کلونو په اوږدو کې چیرته چې مناسبه وه چې د پاکستان سره د ترهګرۍ د ګواښ د مخنیوي لپاره چې لا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ملا په تیر کې شتون لري مشارکت درلودلی دی. پاکستاني چارواکو تل ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان وسله وال او د پاکستان مخالف نوري ترهګر ډلې په افغانستان کې ځالی لري، او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه پلانوي او پلي کوي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت تل د پاکستان د ادعاوې رد کړې، او په ځواب کې ویلي چې پاکستاني چارواکي باید د خپلو امنیتي مسؤلیتونو د نه ترسره کولو پره پر افغانستان واچوي. طالبانو ادعا کړې چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکارول شي. او وروستۍ خبر هم دا چې د سینوستي رژیم او د فلسطین د اسلامي مقاومت یا حماس غورزنګ ترمنځ په غزه کې د اوربند موافقې له اعلان راهیسې تر اوسه په غزه کې 6 فلسطینیان په شهادت رسیدلي، او ځینې سرچینې دا شمېره تر 100 پورې یادوي. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورزنګ یعنی حماس یو جګپوړي غړي باسم نعیم په دې اړه ویلي چې د اوربند له اجرا څخه مخکې د سینوستي نیوګرو د جنایتونو دوام یوه تکراري او همیشګي تګلاره ده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 15 نیټه یعنی د چهارشنبې په ورځ سینوستي رژیم او حماس ترمنځ د اوربند موافقه اعلان کړه. د اوربند موافقه اجرا به د جنوري د میاشتې 15 نیټې یعنی د یکشنبې په ورځ عملي شي، او د دغې موافقې له مخې به حماس د فلسطین بندیانو د خلاصون په بدل کې په 2 کې 33 اسیران خوشي کوي، او سینوستي رژیم باید له غزې څخه ووځي. د خبرونو پای. دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
دوستان تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې ده لا 1500 میاشتو بمباریو وروسته د غزې مالی زیانونه څومره دي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې په تیرو 1500 میاشتو کې په غزې کې د سینوستي رژیم د پوځیانو د بمباریو او هر اړخیزو بریدونو او حملو له امله د ویجاړیو او خرابیو او د هغې د بیا رغونې لپاره د لګښتونو اندازه او کچه بیان کړې ده. په غزې کې د حماس او صهیونیستي رژیم ترمنځ د اوربند د موافقې له اعلان سره سم فلسطینیان خپل کورونو ته د ستنېدو لپاره چمتووالی نیسي، خو د بمباریو اندازه او شدت دومره پراخ شوی دی چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د غزې کابو 70% ودانۍ ویجاړې شوې دي او د دغو کنډوالو او ویجاړیو بیا رغول به لږ تر لږه تر 2040 کال پورې او ښایي څو لسیزې وخت ونیسي. تیر اکتوبر ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې له غزې څخه د بمبارۍ له امله د 240 میلیونه تنه کثافاتو لرې کول ممکن کلونه وخت ونیسي او 1.2 میلیارد ډالر لګښت ولري. د ملګرو ملتونو او نړیوال بانک یو راپور ښیي چې د 2023 کال د جنوري تر پای پورې زیربناو ته رسیدلی زیان 13.5 میلیارد ډالرو په کچه اټکل شوی چې پر استوګنیزو ودانیو، سوداګریزو او صنعتي تاسیساتو او بنسټیزو خدماتو لکه تعلیم، روغتیا او انرژي اغیزه کوي. د بشر دوستانه چارو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو دفتر اعلان کړی چې په غزه کې اوسمهال له 1.8 میلیون څخه ډیر خلک سرپناه او ځایونو ته اړتیا لري، چې د اوبو شتون او اوس د هغه څه په څلورمه برخه کې دی کم دی چې له جګړې د مخه و، او لږ تر لږه 80% د لارو شبکې سختې زیانمن شوې دي. د ملګرو ملتونو لخوا چمتو شوي سټلایټ یا د سپوږمکۍ له لارې چمتو شوي انځورونه دا ښیي چې د غزې تر نیمایي زیاته کرنیزه ځمکه چې د غزې د اوسیدونکو د ژوند لپاره حیاتي ده د جګړې له امله ویجاړه شوې ده. د غزې د اوسیدونکو له امله او همدارنګه د جګړې له امله د ځمکې ویجاړې شوې او معلومات ښیي چې د باغونو، کرنیزو فصلونو او سبزیجاتو ویجاړول په دې سیمه کې هغه ځای چې د اسرائیلو له 1500 بمباریو وروسته پکې اوس هم لوږه زیاته شوې ده. سینوستي رژیم د امریکا په ملاتړ سره د 2023 میلادي کال د اکتوبر په 1 نیټه د حماس د له منځه وړلو او له حماس څخه د خپلو بندیانو د بیرته نیولو په ادعا سره په غزې کې په پراخ پیمانه د نسل وژنې عملیات پیل کړل او له 46000 څخه زیات فلسطینیان شهیدان او له 109000 څخه زیات کسان هم ټپیان کړل. خو د غاصب صهیونیستي رژیم اهداف د نسل وژنې د پیلولو لپاره له یوه پلمې پرته بل څه نه و، ځکه چې د صهیونیستي رژیم د بمباریو په ترڅ کې یو شمیر اسیر صهیونیستان ووژل شول او حماس تر ډیرو سختیو او کړاوونو په زغملو سره لا هم پیاوړی او پر خپل ځای دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 15مه په غزه کې د اوربند لپاره د هڅو د بریالیو خبر ورکړ او اعلان یې وکړ چې فلسطینی او اسرائیلي اړخونه په غزه کې د اوربند په اړه موافقې ته رسیدلي دي. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو بیا هم تاسو ښه راغلاست وایو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. زموږ نور پروګرامونه دوستانو ته سپرله پسې نشیږي چې د قرآن پلوشې پروګرام نوې برخه به واورئ، ورپسې به د رهبری لیدلوری پروګرام ته غوږ شئ، او له دې سره به په پای کې د تلپاتې وږمې پروګرام واورئ چې زموږ د نن ورځې یو ساعته پروګرام به هم په همدې سره پای ته ورسیږي، او موږ به هم له تاسو څخه اجازه وغواړو. نو دوستانو، زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې بیلابیل مطلبونه، خبرونه، جالب تصویرونه، انځورونه، ویډیوګانې او داسې بیلابیل مطلبونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شي. تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده، ډېره زیاته مننه کوو. تاسو ته ښه وختونه، ښه شېبې غواړو، او تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. الله مو مل شه، ښه وختونه ولرئ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
دا قرآن بلوشي
د خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود، او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د دایزه فاطمی لخپل محترم همکار
حامد سیماب سره
د قران د پلوشو ل یوې بلې برخې سره تاسو په خدمت کې حاضر شوم. عزیزانو، د خدای په فضل مو په تیره برخه کې د قرآن مجید بلد مبارکه سوره پای ته ورسوله. سلنه نغواړو د قرآن ورپسې سوره یعنی شمس درته پیل کړو، په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولري. د شمس مبارکه سوره 15 آیتونه لري او په مکه مکرمه کې نازله شوې ده. دا قرآن مجید په سورو کې یوازنه سوره ده چې تر ټولو زیات قسمونه پکې راغلي دي، او اوه لومړی آیتونه یې په قسم سره پیل شوي دي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د شمس د مبارکې سورې له یوم تر لسم آیتونو تلاوت ته، هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
بسم الله الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
اجباره د ډیر بخون کی ډیر مهربان خدای پنامه، قسم دې پل مر او د هغه پرنا باندې او سپګمه باندې کله چې پل مر پسې ورسته راځي، او په ورځ باندې کله چې دغه لمر ښکاره کاندي، او په شپې باندې کله چې دغه لمر پټ کاندي په خپلو تیارو کې، او په اسمان باندې، او په هغه ذات چې دای جوړ کړی دی، او په ځمکه باندې، او په هغه ذات چې دغه ځمکه یې غوړولې ده، او په نفس باندې، او په هغه ذات چې دای ښه برابر کړی دی، نو دته یې د بدی او تقوا یعنی نیکی الهام کړی او ورخودلی ده، چې یقینا کامیاب شو هغه څوک چې دغه نفس یې پاک کړ، او یقینا نامراده شو هغه څوک چې دغه نفس یې په خاورو یعنی پلیتیو کې پټ کړ.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، دا مبارکه سوره په لویو طبیعي ښکارندو باندې چې د انسان په ژوند کې مهم رول لري په قسمونو سره پیل شوې ده. د لمر، سپوږمۍ، ورځې، شپې، آسمان او مځکی پشان خکارنده. دغه قسمونه هم د دې خکارندو دسترتوب نخدي او هم د هغه موضوع د لویوالی چې په دې قسمونو پسې راغلی ده. لمر د انسان او د مځکی پر مخ د ټولو مخلوقاتو په ژوند کې حیاتي رول لري. لمر نه یوازې د رڼا او تودوخې سرچینه ده، بلکې د بادونو د لګیدو، د باران او واورو د ورېدو په شان ښکارندې هم د لمر د وړانګو په وجه دي. په سمندرونو او دریابونو د لمر د وړانګو لګیدل د وریځو د جوړېدو سبب کیږي. همداراز د بوټیو د زرغونېدو او د انسانانو او حیواناتو د تغذیه او خوړو سبب دی. حتی د تیلو او گازو او د سکرو معدنونه چې د انسان د ضرورت انرژي برابروي او د انرژي د سرچینو په توګه د مځکې به تل کې ډمبر شوي. د میلیونونو کلونو په موده کې د لمر د رڼا او تودوخې د لګیدو له امله دی. د ورځې او شپې په پیدا کېدو کې د لمر رول هم ټولو ته ښکاره دی. شپه او ورځ پر لمر باندې د مځکې د تاوېدو له امله رامنځته کېږي. مځکه تل او همیشه تاویږي او د مځکې هغه برخه چې لمر ته مخامخ کیږي او ورځوي او کومه یې چې د لمر شاته وي شپه وي. ورځ د انسانانو او د انسان د هلو ځلو او کار روزګار او شپه د انسان آرام او دمې زمینه برابروي. آیتونه په سپوږمۍ قسم خوري، هغه وخت چې د لمر له شا راوځي. سپوږمۍ د لمر د نشتون په حال کې نه پرېږدي چې مځکه په تیاره کې بشپړه پټه شي او له خپلو شایسته پلوشو د مځکې استوګنې بې برخې کړي. آیتونه په دوام کې په ورځې قسم خوري، ورځ د انسان او ټولو مخلوقاتو په ژوند کې ډېر زیات اثر او اغیز لري، ځکه چې ورځ د حرکت، خوځښت او این ژوند راز دی او د انسانانو ډیری هڅې او کارونه د ورځې په رڼا کې کیږي. په دغو قسمونو کې شپې ته هم اشاره شوې ده. شپه ډیر پریمانه برکاتونه او آثار لري، من جمله دا چې د ورځې د لمر تودوخه انډولوي او همداراز د ټولو ژوندیو مخلوقاتو د آرامښت او د می سبب ده. په حقیقت کې که د شپې تیاره نه وه او لمر پله پسې ځلېده، نو د لمر سوزونکې حرارت به هر څه تباه کړی وو. له لمر، سپوږمۍ او شپې ورځې چې تیر شو، خدای په بې پایه آسمان او کهکشانونو یې هم قسم خوړلی دی. د عظیم آسمان، ستورو لارو، کهکشانونو، ستورو او پرې هغو په واکمن هیښوونکی واکمن نظام هر انسان ګوته په غاښ کې وي. د دې نړۍ آسمان دومره پراخ او ویر دی چې د هغې د کورو فاصله په نوري کال سره سنجول کیږي او ځینې ستوري د لمر زرګونه برابر دي. او په دې منظومیان کې مځکه د ژوندیو مخلوقاتو استوګنځای او زانګو ده. ژوندي ساري لکه بوټي او ونې او هغه حیوانات چې په وچه، لمده او هوا کې اوسیږي، او تر ټولو لوړ هغه انسانان چې زرګونه کاله کیږي په دې مځکه کې استوګن دي. له طبیعي ښکارندو وروسته آخري قسم خدای د انسان په نفس خوري چې هغه یې خلق کړی او برابر او انډول کړی دی. د انسان خلقت له ډیرو رازونو او هشتیاو ډک دی. انسان ته یې د هستۍ د غوره مخلوق په توګه ډول ډول استعدادونه ورکړی ده او د ښه او بد او حق او باطل د معلومولو او تشخیص ورتیاي هغه ته الهام کړي چې د هغه د اختیار او ارادې لپاره زمينه برابر شي. سره له دې خدای انسان په خپل حال نه دی پریږي، بلکې هغه ته په باطن کې په عقل او شعور او په بهر کې د پیغمبرانو او کتابونو په استولو سره هدایت کړي چې پوه شي کامیابی او ژغورنه په پاکۍ او پرهیزګارۍ کې او له پلیتیو او ناولتیاو په ډډه کولو کې ده. نو هر څوک چې خپل نفس په ګناه، جرم او معصیت ککړ کړي تاواني دی او ځان یې له ابدي نیکمرغۍ بې برخې کړی دی. په لنډه توګه ویلی شو چې دا آیتونه د ژوند په ډګر کې دوه ډلې بریالۍ او ما تخوړلې کسان معرفي کوي.
خوږو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د شریعت کتاب انسان د طبیعت د کتاب پیژندلو ته بولي چې هغه د خپل پالونکي او د هغه د مخلوقاتو په عظمت پوه شي. دوهم، خداوند متعال د انسان قواوې او وړتیاوې انډول پیدا کړي او د هغه د عقل او احساساتو او جذباتو په منځ کې انډول راوسته دي. دریم، خدای تعالی د هر انسان په وجود کې د ښه، بد او سمې او غلط لارې د پیژندلو وړتیا ایښي ده، خو ډېر انسانان شته چې د خپل درک او شناخت په اپوټه حق پرېږدي او د باطل لار خپلوي. څلورم، د نفس پاکي د انسان محرومول نه دي، بلکې د هغه د ودې او ترقۍ سبب ده، لکه لونو د اضافي څانګو لرې کول چې د ونو د ودې او زرغونتیا او د لا ښې میوې د ورکولو سبب کیږي.
ډېرو عزتمنو اوریدونکو، اوس هم د شمس د مبارکې سورې د یولسم تر پنځلسمو آیتونو تلاوت په ګډه سره اورو.
كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
جباړه، سمودیانو د خپل سرکشه په سبب د رسولانو تکذیب کړي وو. کله چې د دوی لوی بدبخت راپورته شو، نو دوی ته د الله رسول وویل، تاسو د الله اوخه او د هغې اوبه څخل پرېږدئ. نو دوی د هغه تکذیب وکړه، یعنی دروغجن یې وګاڼه. دوی د هغې پړکې یعنی لنګي پرې کړل او مړه یې کړه. نو په دوی باندې د دوی رب د خپلو ګناهانو په سبب راګیرونکی عذاب راولېږه. نو دغه ټول یې په هلاکت کې برابر کړل او د یعنی الله د دغه هلاکت او عذاب له انجامه نه ویریږي.
عزیزانو، سره له دې چې پاک خدای د انسان د هر قواعد او حدود ټاکلی چې د هغه اعتدال وساتل شي، خو ځینې انسانان له دغه حدودو تیری کوي او داسې کارونه ترسره کوي چې د سزا او عذاب سبب کیږي. د سمود قوم چې د حجاز او شام د مینس په یوې سیمې کې اوسېده، د خپل پیغمبر حضرت صالح بلنه ونه منله. هغوی د دې لپاره چې د هغه خبره ونه مني پلمه راوړه او وی ویل، موږ هغه وخت ستا خبره منو چې د غره له مینځه یوه لویه اوښه راوباسي. داسې کار په طبیعي ډول ناشونی دی او هغوی په دې وړاندیز سره غوښتل له حضرت صالح څخه ځان خلاص کړي، خو د خدای تعالی په اراده دغه کار په معجزانه ډول ترسره شو او د غر له زړه څخه یوه لویه اوښه راووته او ټولو په خپلو سترګو دغه معجزه ولیدله. یوه لویه اوښه چې د خړوبېدو لپاره به یې د کلي د یوې ورځې اوبه څښلې، خو د دغه قوم د مشرانو زیل او دښمني سبب شوه چې امر وکړي چې دغه اوښه ووجنی چې علت د دغه معجزه په وجه چې حضرت صالح رانه وړي خو د سمود د قوم دغه نافرمانی سبب شوه چې په هغوی د خدای عذاب نازل او ټول ووژل شي. بېله شکه خدای په کافرانو باندې له دغه سزاګانو ویره نه لري. دغه بشری قدرتونو په اپوټه چې همیشه د خپلو فیصلو له پایلو اندېښمن وي، خدای له خپلې فیصلې هیڅ ویره او اندېښنه نه لري.
خوږو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د خدای تعالی له حدودو تیری او د هغه ذات په وړاندې سرکشي او نافرمانی انسان هلاکت او سقوط ته کاږي. هر شی چې خدای ته منسوب دی باید سپیڅلتیا یې وساتل او درناوی یې وشي، لکه کعبه چې د خدای کور دی او قرآن کریم چې د خدای کتاب دی. دریم، سره له دې چې اوخی قاتل یو کس و، خو له دې امله چې د قوم ټول خلق په دې کار رضا و، نو خدای تعالی عذاب په ټولو نازل کړ.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د قرآن د پلوشې د دغه نننۍ پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل او ملکره. سوار لسوا دریم کال شعار
دلمر په حضور کې د لړۍ ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. عزیزانو، لکه څنګه چې خبر یاست، د اسلامي انقلاب معظم لارښود د هر لمریز کال لپاره یو نوی عنوان او شعار غوره کوي. د روان 1403 هجري لمریز کال لپاره د خلکو په ګډون سره د تولید وده نوم غوره کړی دی. دغه عنوان خودنه کوي چې د معظم رهبر تر ټولو مهمه ترجیح د اقتصاد مسله ده. نو په دې لړۍ په څو پروګرامونو کې غواړو چې د تولید په کار کې د خلکو د ونډې د زیاتولو لارې چارې په لنډه توګه وچاچو. نننۍ برخه یې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
درته وړاندې کوو. ایله ده چې د پروګرام تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
دوستانو، د تولید په وده کې د خلکو د ګډون د اهمیت او ضرورت په پیژندلو سره د رسنیو له لارې تګ لارې برابرول او همداشان د ایران په تولیدي اقتصاد کې د ولسواکۍ د وړتیا او مخې ته د پرتو خنډونو څېړل هغه مهمه موضوع ده چې باید په لړ کې د مهمو او اسانونکو نوښتونو یوه ټولګه رامنځته شي. جوته ده چې د دې کار اصلي ذمواري د درې ګونو قواو په شمول د حاکمیتي ارګانونو په اوږو ده. په حقیقت کې د هیواد سیاسي نظام د اړوند ارګانونو په چورلستوب دنده لري چې د تولید په بهیر کې د خلکو د ګډون مخې ته د پرتو خنډونو په لرې کولو سره د تولید په برخه کې د ولسواکۍ لپاره موجودې وړتیاوې او امکانات له بالقوه حالت څخه بالفعل حالت ته واړوي. د اسلامي انقلاب د معظم رهبر لخوا په کلونو د نوم ایښودو دود په یوې مهمې مسالې باندې د حاکمیتي فیصله کوونکو او اجرایي ارګانونو د تمرکز د ضرورت په معنا دی. د اسلامي انقلاب ستر لارښود لتیرو څو کلونو راهیسې د اقتصاد د عامل زیات اهمیت او اقتصادي او معیشتي ستونزو ته د سمدستي رسیدګي ضرورت ته په پام سره د کلونو لپاره اقتصادي عنوانونه غوره کړي دي او ټولو ته په دغو شعارونو د عمل کولو ټینګار کړی دی. پاملرنه پکار ده چې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر لخوا د کلونو د نومولو یو بنیادی او ستر هدف د هغه شعار او مهمې مسئلې په توګه عامه پوهاوی او د خلکو قانع کول دي. په حقیقت کې تمه کیږي چې د کال شعار د ټولنې په سویه یوه عمومي تلوسه او غوښتنه وګرځي او ورته د رسیدو لپاره عملي ګامونه پورته شي. البته څرګنده ده چې د تولید د رونق او د ګرانۍ د کنټرول په شان غوښتنو او اقتصادي پلاننګ ته د عمل د جامع اغوستل له هر څه مخکې د خپلو حاکمیتي ارګانونو نوښت او کړچار ته ورستنیږي. خو له دې حقیقته غفلت نه دی پکار چې د کال د شعار عملي کېدل د ټولنې او حکومت ترمنځ د یووالي او پیوستون په چوکاټ کې د ټولو ګډون ته ضرورت لري. له همدې امله باید هڅه وشي چې د کال د شعار په اړه په ځانګړې توګه د رسنیو له لارې عامه بحثونه رامنځته شي. داسې ښکاري چې رسنۍ باید د کلتور د جوړولو لپاره مهم محورونه وکاروي او په عامه ګډون سره د اعلاناتو او پوهاوي د لوړولو په برخه کې په ټولنه کې د ملي تولید د مسالې په اړه یو بنسټیز بحث او تګلاره رامنځته کړي چې په دوام کې ځینو مهمو چورلیزونو ته اشاره کوو.
د کال او تولید د کلتور دودول ځایي ایراني او اسلامي کلتور د یو نه انکارېدونکي ارزښت په توګه مطرح دی. بل پلو بیکاري، تناسانی او سستی په همدې کلتور کې ناخوښه بلل کیږي. که په یو اقتصادي نظام کې فساد او پریمانه غیر قانوني ګټې رامنځته شي، نو دغه کلتور ورو ورو بدلیږي او د کار او تولید په شان عناصر بې ارزښته تبلیغ کیږي. باید ومنو چې زموږ په ټولنه کې دا څپه راپورته شوې ده او د کار او تولید د کلتور د دودولو لپاره د بیان جهات ته له مخکې نه ډېره اړتیا احساسېږي. که نن صنعتي ټولنې اوسني مطلوب مقام ته رسېدلي دي، نو دا چاره د کار او تولید د کلتور د عملي کولو او د یو نه انکارېدونکي ارزښت په توګه یې د پیژندلو نتیجه ده. اسلامي انقلاب معظم لارښود د کار او اشتغال د کلي سیاستونو په وړومبني بند کې دې ټکي ته اشاره کړې او فرمایلی دي چې د هیواد د ښوونیز او تبلیغاتي نظام په کارولو سره د اسلامي او ملي ارزښت په توګه د کورنیو تولیداتو کارول او د کار تولید او کار زیږونې د کلتور دودول او پیاوړي کول د کورنیو تولیداتو د کارولو په لړ کې ډیر اهمیت لري.
بل مهم چورلیز د ګټه پورته کونې د مسالې د اهمیت بیانول دي. د نظر خاوندانو او همداشان د خبرو شوو احصایو په اعتراف په هیواد کې اقتصادي فعالیتونه د نتیجه ورکونې د برخې له معیارونو ډیر لري دي. د فعالیت او تولید په وخت د انرژي وغیره په شمول د سرچینو او همداشان د پانګې ضایع کېدل سبب کیږي چې ورو ورو او د وخت په تیریدو سره هغه تولیدي فعالیت خپل اقتصادي واره هم له لاسه ورکړی ده او پانګوال یا تولیدونکي په دې ډګر کې له فعالیته ناهیلي او مایوسه کیږي. ضروری ده چې په ګټې باندې د څارنې په لړ کې د یادو ارګانونو عینی او عملیاتي اقداماتو سربیره رسنۍ هم د موجودو سرچینو د محدودیتونو په یادولو سره دغه اصل ته پاملرنه دود کړي او ټولنې اهمیت ته راوبولي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د روان کال په پیل کې په خپل وینا کې فرمایلی وو زمونږ په هیواد کې ګټه کمه ده. په کومه اندازه چې سرمایه لګوو، که هغه اوبه وي، که برېښنا، که وخت او که عمر، د پانګې او د هغه څه په نسبت چې مصرفوي، ګټه او نتیجه نه رامنځته کیږي.
د تجمل او مصرف پالنې د رویې نفي بله مهمه مسله چې د رسنیو دندو او ذمواري درنوي د تجمل او مصرف پالنې نفي ده. موږ د ژوند په طریقه او روده کې ځینې ستونزې لرو. یوه ستونزې مو مصرف پالنه ده. زموږ یوه ستونزه اسراف او په خرچه کې زیاتې دي. یوه ستونزه مو افراطي سوکالتیا غوښتنه ده. یو مشکل مو اشرافګري ده. په خواشنۍ سره اشرافګري له پورتنیو پرګنو څخه پیلیږي او تر لاندنیو پرګنو پورې رسیږي. زیاد استعمال، زیاد غوښتنه، ډیر خوړل او ډیر خرچ کول د ژوند په طریقه کې زموږ یو ستر عیب دی. همداشان د پراختیا یو اصلي وار مخکې اړتیا یو ډول اقتصادي ریاضت ته مخه کول او له تجمل پالنې ډډه کول دی، تر څو له دې لارې ټولنه خپل اضافي پانګه د مصرف پالنې او ځان ښودنې پر ځای د تولیدي فعالیتونو په لور بوزي. د مصرف زدګۍ آفت لامل کیږي چې ټولنه د بهرنیو شیانو او مصنوعاتو د وارداتو لپاره په یو ځای بدل شي. یوه بله نفسیاتي او ذهني اغیزه چې په مصرف زده ټولنو کې لیدل کیږي د نوښت، خلاقیت او تولید له قوې خالي کېدل دي. حتی ویلی شو چې مصرف پالنه د تولید پالنې اپوټه ده. په تولیدګرۍ سره ټولنه ترقی کوي او په مصرف پالنې سره د ټولنې د وړتیا او انرژي ټولګه ضایع کیږي او ترقی ته رسیدل ناممکنه کیږي. په دې وجه باید د تولید په کار کې د خلکو د ګډون د پراخولو لپاره د تجمل پالنې او اسراف روحیه کنټرول شي.
د سپما او په تولید کې د پانګونې کلتور ته وده ورکول په وروستیو کلونو کې د تولید په برخه کې د هیواد له اصلي ستونزو څخه چې د تولید د ودې خنډ ګرځېدلې ده، د تولیدي واحدونو لپاره د اړتیا وړ پیسو او پانګې چمتو کولو مسأله ده. دا په داسې حال کې ده چې د خلکو لپاره شته نغد اندازه د اسعارو، سکې، سرو زرو او نورو په بڼه کې ډیره زیاته ده او د دې مقدار یوه برخه د تولید په لور لیږدولو سره د هیواد په اقتصاد کې بنسټیز بدلون راوستل کېدای شي. دا باید ومنی شي چې د اقتصادي پالیسیو په اړه بدبینی د دې لامل کیږي چې خلک دا رد کړي او د تولید په برخه کې پانګونې ته په خسترګه ونه ګوري. سربیره پر دې د اټکلي فعالیتونو په پرتله د تولیدي فعالیتونو لوړ لګښت د ټولنې په تولید کې پانګونې ته د خلکو لیوالتیا کمه کړې ده. په عین حال کې د رسنیو ماموریت باید د سپما او پانګونې ستر کلتور ته وده ورکړي، کوم چې کولی شي په دې برخه کې ډېرې غوټې پرانیزي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه نننۍ مطلب وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو تر بل دې پروګرام ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د الله په امان.
تلپات خوشبویی. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د تلپات خوشبویی له یو بل پروګرام سره زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم. نن به در سره د ژوند لپاره د قران د یو بل حکم په اړه د رهبری د ستر مقام حضرت آیت الله عظمه سید علی خامنه‌ای لن تفسیر وړاندې کړو. هله د چتر پای را سره ملګرتیا وکړي. عزیزانو، دا سیزونه چې زه یې عرض کوم په قرآن کریم کې موجود دی او د ژوند درس دی. د قرآن د همدغه ظاهر دی چې زه او زما پشان کسان له قرآن پوهیږو، و الا هغه څه چې کلمین توحیدی له قرآن پوهیږي په علم کې راسخین پوهیږي، الهی اولیاگان پویجی چی د قرآن کریم باطن او د قرآن جوار سمندر دی. قرآن کریم لا دغو خبرو دیره برده. هغه چه چی زی ارز کوام دا د جوان زرگون و حکمونه هم دغه چیزونه دی چی د قرآن کریم لظاهره استفاده کیجی. اوس دا چیزونه چی کارندوالی لری پا دوی که زینی د جوان د قواعد و پا تنظیم پوری اړوند دی. مثلا فرض کړی، فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الاخره من خلاق. ځینې شته دی چې د انسان ژوند ټول قواعد، دوستیانې، دښمنیانې، اړیکې، هدفونه، انګیزه د دنیا په کار کې محصوروي. دنیا یعنی څه؟ یعنی پیسې، یعنی قدرت، یعنی شهوت. دلته له دنیا مطلب دا سیزونه دی. دوستیان یې په دې خاطر دی، دشمنیان یې هم په همدې خاطر دی. دا خدای تعالی ردوي. د ژوند دغه ډول قاعدې جوړول خدای ردوي. و ما له فی الاخره من خلاق. دوی به په دنیاوي ژوند کې ځینو سیزونو ته ورسیږي په دغه موقته او لند ژوند کې، خو په اصلي او واقعي او اخروي ژوند کې چې د انسان ژوند هلته دی، څه نه لري، بې نصیبه دی او بې ګټې دی. دیری زد من آوریدون که ده دغه مطلب وقتم پا هم دیزایی که پایی ترسیشین و حضر دم استاسو لحظو و اجازه خوارم ده دایی پا امان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.